سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. خو په سر کې تر ټولو په سر کې خبرونه. د چمن پر دروازه لویزي او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24 په چمن کې په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یشتنی پرلت د جولای 21 وروسته تر هغه پای ته ورسیده چې د پالت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختي کارتونو او تذکرو تګ راتګ مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پالت پای ته رسیدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پالت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن کې او بیا په انګور اډه کې پالتونه پیل شوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په 8 ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمنی استخباراتي اداره د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمنی حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزې او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللی دی. دې سازمان پرون سه شنبه د جولای 23 په خپل تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو و ویشي وادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشته راکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی، چې وګړي کولای شي 1590 هیوادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 1290 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولای شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولای شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24 خبریالانو ته ویلي دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوي دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یوه کنسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیې کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 140 کسان وژل شوي وو. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن د جولای 24 ویلي د ایزومایل په دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوي دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف خاروال پر خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې د توغندیزو بریدونو یو ملکی وګړی وژلی دی. د اوکراین په جنوبي کې د اودیسا والی وایي د روسیې بې پیلوټ الوتکو د ایزومایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی بریدونه کړي، چې 3 کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوي یې ویجاړې کړي دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. اوړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت تلوړو زکړو وزارت چارواکي وای د افغانستان د پانتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه مو د پانتون له استاد عبید الله وردک سره هم خبرې کړې دي او درته راپور هم لرو. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وای د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پور تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پانتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی دی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم که څه هم ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې یې پکې په پام کې نیولې، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله مشته په نصاب باندې کار شوی دی. اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی. ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت تیر مزامین جوړ شوي دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې د هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ به تحصیل لرو.
د نظام محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغو ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمان ختمامیدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکې او مخکې محصل چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقونو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي عمارت و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل، یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی څه کړي وي چې د جنو د فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات په غو کې د ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره داسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبید الله وردک سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو چارواکو موخه له دې بدلونونو نه څه ده.
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې نړیوالو ستانډرډونو سره او نویو پرمختګونو سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کېږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده، یعنی منفي خبره نه ده، اما دا چې د کومو معیارونو له مخې، د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییریږي، دا باید واضح شي. دویم قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه وو چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري، په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو دریو کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چېرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي، دا به یو ډېر ښه او مثبت خبر وي. خو له بده مرغه تیرو دریو کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله، دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبته یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې، په زده کوونکو باندې د دې اغیزې به څه وي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیمو، عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب د تغییر لپاره ټول حکم د زده کړو او تحصیل چاپیریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې کله نصاب تغییریږي، هغه اپډیټ کیږي، نوي مضامین ورته اضافه کیږي، د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي، وساتل شي، چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې دې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي، او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډیر بد وضعیت کې دي، او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کیږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کیږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییریږي او د هغې لپاره لازم چاپیریال نه رامنځته کیږي، نو هغه د مثبت پر ځای کیدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د پوهنتونونو د نوي نصاب په اړه راسره غږېدلی وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وسلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورو معلوماتو لپاره کولای شي زموږ ویب سټ یا ویب پاڼه ته هم سر وښکارا کوي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو بیا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل اکسپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې سخت ورښتونه، سیلابونه او طوفانونه وو چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیدلی وو. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام هم راپور را لیکلی.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې دې پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې ورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته، موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې به د شویاګانو 4 نور جماعتونه هم وتړي. په دې اړه د فرید سیال نن راپور اورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریزي او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد پاتوی ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز شوی په جرمنی کې یو له پخوانیو جماعتونو څخه دی. په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړلې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو 4 نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. د رویټرز په ټکو د ایران اسلامي مرکز د فعالیتونو د بندیدو په اړه د دوی پوښتنې اسلامي مرکز ورته نه دي جواب کړی. راپور وایي د نومبر په میاشت کې دغه مرکز له 55 اړوند څنګه څخه د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریځ او اسلام پال موخو د تعقیبولو په تور تړلی او زیاته کړي ده چې په اکثر دې مرکزونو کې د يهودانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکول کېده. د جرمني د شپګل ورسپانې د معلوماتو له مخې د هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیر چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دی بندیز ولګول شي. د رویټرز په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو لارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه خبرونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د حکومت یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د حزب الله ترهګري سازمان څخه چې د ایران له رژیم سره تړاو لري او په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبره پاڼه کې راغلي د هامبورګ د اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونه باید بند شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو ایالتونو کې پر دغه اسلامي مرکز او اړوند څانګو چاپې وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیاته اندازه پیسې له دغه مرکزونو ضبط کړي وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزۍ او یهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوي وو.
ډېره زیاته مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادا کړې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغ د ښځو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو، د زده کړو او کار د محدودیتونو، د کورنۍ تاوتریخوالو او بې وزلۍ له امله په دې عمل روږدې شوي دي. پاتې حال به د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې واورو.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلي دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدې کېدو یو لامل د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره نجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدې کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بیکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدې کېدو مسایل دي. د موسسې مشرې مریم معروف اروین آزادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خپره کړې، په کلیو او ولایتونو کې 2208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
مشاهده هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی که در دوستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو زیاتوالی وینو چې پخوا دغه ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوې، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هر ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کاره شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم، بعد از عروسی میشور ما
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی. د واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړ کړم. ما نه غوښتل خو مجبوره یې کړم. وهلم یې، ویل یې چې طلاقوي مې که یې ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتنی ماشوم مړ سو.
په همدې حال کې ارواپوه او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې او نجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
در خانه بر خود ما
ښځې باید په کور کې فکری او رواني فعالیتونه او بوختیاوې ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرام کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه او ادعا کوي چې له دې پدیدې سره یې مبارزه ډېره بریالۍ ده. د ملګرو ملتونو له نشهیي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې هم تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی، خو خبرداری یې ورکړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا زیات شوی چې د اپینو تولید به هم په بېساري ډول ورسره زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خپرونې 4:00 په ټول افغانستان کې اوریدای شئ. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالټ کولو چارې بیرته پیل کړي تر څو د دوی ترانسپورټي ستونزې هوارې شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار بیا پیل کی. په دې اړه زموږ همکار له ساحې نه موږ ته رپورټ راکوي.
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او ناامنیو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب پر دې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښت تلای شي، یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درېده. خبره په دې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره مر وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښاره پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن 1.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري، او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې وجه خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او مشکلاتو کې له مرګ وروسته سبا هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت ته مرسول اوس چې دا سړک کې ریسي انشاءالله د 10 یا 15 ورځو د ولار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت ارچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چیر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ به په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
ازادۍ راډیو د دشت ارچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشت ارچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په څو دقیقو کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې بلند خبرونه واوري. د چمن پر دروازې لویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای نن د چهارشنبه د جولای 23مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یاشتنی پرلت د جولای په 23مه وروسته تر هغې پایته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ نه مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شوي دي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. هینلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 23مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وویش هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمیر 26 ترکه شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا شوی چې وګړي یې کولای شي 159 هیوادونو ته بېل ویزې سفر وکړي. تاجکستان وای په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 23مه خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې په اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړی شوې دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یو کانسرت په سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شول، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان اتبال لګنو بندیزونو سره مخامخ دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن د جولای 23مه ویلي د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی، د دې سیستم کې نه کاری کېږي. کورونه خراب شوی دا د ودانې عملیان سره بعضي وخت مو ګټه بعضي وخت مو بس کې بس وخت په کم کې بس
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
بیا او ډاکټر توصیه یو موته ده چې ویلاف صفه تلر نشي دا ده چې پس له تداوینه موتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا درنه زنګ ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نږدې شه پټړه.
صاحب هیڅ څه نشته. دا دې وګوره.
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیایي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیایي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بده بخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه وله
جدول د تاریا کې راکزه چې په دغه کې تک
مرز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیولو مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوبیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د جنو کورنوي جوړک ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د وشه دو ځای نه لري لدی کورنیز خو یو هم د محمد کورنۍ دچې د د تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کې سره اخیستي چې په ګډه اورو
کراچ په منطقه کې وری اخشان مسکور
محمد په سروک کلنې کې د کار لپاره د ایران کراچ ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد محمد یو لور او درې زامن درلودل د بده هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول
دته مې و نسب کو چې له کا بابا جان له کې له کني له کو اخر دای څه ما فکر مو خدای دی وبښه هغه ورسره عمل یې سو بیا پسې دې زما ورو متاز کور کې بل مشر نو نه زما شر ما درې کارو تر تر به نه وښ کې ته درې چې ما و دې ته نه عمل مکو مکو تیم ځکه خرڅوله راته دې ته اسکول او دې ته کو کې اسکول بارا بل زام بل د دې څه ته ما په خلای نه کول بل نه یې کول بل لا عمل نش پیسې راوړې اسکول
تواب وایي ما شبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه مرجان د محمد دوهم زوی دی د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشهیي موادو په دام کې بند کړ
نن چاټر کو سبا سیګار اس کو پوډر اس کو ته اخر مکو خراب شو یو ټوکل را ورو ورو خور مې ولاړ وځه پاش کال مې نو سوار پر سلور کال مې سیګار اس کو دو کال مې شرو اس کو سلور کال کې ورو کرا پوډر اس کو پوډر اس کو لر شر اس کو لر ته اخر مریض اس وته پر کول اس کو زه دام دل سبب به غو خورم بس نو یی ټوکل ورو ته
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو صفونو نه 23 او 25 مترو او د ماخام د شپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 1200 شپګنی منځنۍ صفو باندې واوري تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي؟ په نشه یي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کومې دي؟ او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل، په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې مانا ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا اعتیاد معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوت ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړی وو او یا تداوی شوی وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کی چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلپس صفې ته لاړ شي.
د بیا اعتیاد جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلپس جسمي عرض و علائم ډېرې دي لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کی گی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا اعتیاد یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوي دي او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دام ناقصه تداوی ده او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دام یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا مونږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي. دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینې ځایونو کې مونږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس راځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکترانو ته څه کول پکار دي ترڅو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاف صفې ته لار نسی دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پورې اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاشي لی بچي مور دې پوډر وشي، پلار دې پوډر وشي، یا مې خور دې عزت پوډر وشي، یا دې مېړه پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو اندغه سرمایه ما ټول وخرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبلین په نوم نشې ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله، هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه یې دفخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دی اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول بیر مې چخل، بل کلینیک نمبر راوړله یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو. بل داسې ځان ته یې کړم بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده وړوکي ده، نو خپل مې کله کیسه کوي چې مثلا ما خپل کور کې میم نه وای چې میم چرته ده دا ما باندې ولان چې پښتنه نه خپل مې ټو کې ورسره کې ورته وای چې هغه نشي کوي مې کله زنګ وس کوټ نو مس محل زنګ و هم یاد دې سره کېږي راته وای چې نشي ما کنه دا هټه کې به مو ډیر سخت زور وي نو که چېلته دې وړو کې من پاتې ځکه چې ډیره فګم ده ډیر شینې نه درته ډیره ګرانه ده نه هی واجه مو سوال ځان سره ډیر کله کله ځان ته خو خاصم ډیر چې نو ډیر سوچ وکړم ډیر فکر وکړم نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي ډیر سنج راځي بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره هغه متخصص نصیب ولدي ده یوه شپه مخادم خدر ما استفاده کړې وه نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو فقط راته ویلې چې چیرې استفاده کړې دي چیرې خوړل دي فقط دومره راته ووایه حتی یوه شپه یې زوف وکړلو بېوش شوله نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه مجزه به انشاءالله نور نه کوم چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې نہ ہی بھی ڈسا ہوا تھا اور والا میرے علاقہ میں ہوس منگم تو کبھی تصویر نہیں والا چھ ان شاء اللہ دیکھنا بعد میں ان شاء اللہ دس تنا سے مل کر رنڈی والا سر بنے کہ نشا کر ایک پل میرمن نہ موجودہ کبھی مخ کے باپ یعنی مڑے جوندی کی باں ہر جائے کے ساتھ زیر ہوں لوگ پلوان کرو بتلم مغوئی برت لل نو اس کلچ دا ہم استفادہ کول بھی ہی گوخا شوئے ہوں یعنی نہ چاپ کرا والا نہ مثلا دس جدا جواندہ بھی ہی دس بیل جواندہ مواد مخدر چھتو استفادہ کبھی ہر دیر دس جدا ہی ہو جواندہ ہر چین انسان ہو باسے ژوند نه یوازې خپل کور نه یوازې خپلوانو نه یوازې مړې ژوند نه یوازې ما په ژوند کې ډېره زګانې درلې خپل میرمن مې چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې په متاسفانه چې دغه مخدره مواد سوند نه مس نور تفصیلات هم نشم کولای
په خاطر کې مو واورېدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کم منگا تھا تو منتظر ہوں
بس دادا جام راگل اس میں پگاٹا میلا کو
رازا رازا پکا وقت کے راگ لے
اوہو دہرین سے کوئی
تو چپاڑے چما محتاط کے پیاؤ دودھ چوک نہ موتا دی گی دادا سے مردار شاید ہے چپ یاؤ دودھ سڑائی محتاط کی گی
دا بیا کیا ویلا
دا خبر میں شہزادی راجو زہر و کاروان پخبر ہونے کی واورے دا
خیر دے پوڈر مو وہاں سے راسا رکھے نا
نور زمین گاندھی والی لاڑا
دو لاڑم تا سے جما سے ایسا میں دشمنی کوئی
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناشته چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي د سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
یار یا خلی دی پولیس سے خام یا سے پات نہ دے دا دے دل تم گزی لکہ سیگریٹی بوئی چھ پیرا کی دلے
ہلا کہ ورے گا شور ونا خری
دد دا کو منار سے ولاریم
دل تے چھ کول
سے پتا لے می کولا
تو پور کشا تر پورا نی دسے چھ پٹ کرا
سے بیس اس من نشتا دے دا دے گورا
تا ہو سی گورم او کو جام اوچر کپ کری ا دے چر جو سیگریٹی دی وا ہا جاویدا
بڑے کو منار سے
جیبونه و تلاشی که چه نور چرس و سره نوی
سمده کماندان سب
کماندان سب نور چرس و سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی که دارو
لاسو نپورتا ولیسا
داده او گورا دو هم نور چرس نشتا
تو داره دا جیب دیو شای نشتا دا جیبت جیبی او گورا کماندان سب پا جیبونه که چای نشتا
آتی دا ده کتابونو باکس همو گورا
تا ده خواه که دا باکس دی
واخلا خواهیت سیم بکی نشتا
تو داره دادی پیدا میکره کماندان سب چرس دیو سره
تنه شرمیږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته په خپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته د کار توخه چې ریښتیا محصلې او که کوڅه ډبې
نه کمانډر صاحب محصلې دار او ګورا دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصولم یې ها تا غوندې څو بي تربیه محصولین پیدا شي او د ټولو محصولین او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتب وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
کومندار صاحب وزر درته کوم لمن درته غوړم ما خوشی کړ پنتور خو څه کوې چې به هېڅ وخت نشنه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځای ته ځو.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.